پاکستان بنسټ چې کله په وخدل شو د امغه وخت نه تر وسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک دپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورچ، یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی، یعنی معنا یې دا چې افغانستان د سید افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیس سره د مقابله ایدئولوژي چې د هغه د ارزښت په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي د لپاره د نړۍ سره د تعامل د لپاره ښه پیغام نه دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونې ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یو میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په وجومات کې د موسیقي په مجلس لغبرګونونو هم خبرې کړي. د سندرغاړي فرهاد دریا په کډلیو هم خبرې کوو او تیر ورنۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم در کوم، خو تر هڅه لمړی د تیر ورنۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی. لا کرمانا تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیر ورنۍ د ایران کرمان کې دوا، کابل کې دری او باجوړ کې یو بریټ کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیولی، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعال شوي، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هیبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسی. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر لګړو نیوکو سره مالو ته
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کړه دا مو خیال مولانا چې په الیکشن کې کېږي چې مولانا سي ګور ډیفینیټلی دا دوره چې د الیکشن کمپین کې دا استعمالي وو.
د به حجابې په تور کابل کې د مرمون په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي، کلوای فحشای خبروله، کلوای سوالګری ټولو. ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب مو دې نه نه دی غوښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یوسته د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني دا سي حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای. موږ دا سنجنکې توقف کړي، بعض زنانان توقف کړي د زنانا پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمن دی.
او په پکتیا کې له بی علاج یډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای دا سي ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخستې، خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ماته ډاکټرانو په خوم ویلي چې د سترګې د ورو ورو داسې خرابېږي کچرته بهر کې چرته پر مختلفو ودن کې علاج ونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا سي حالات نه راغلي ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د دایښ خراسان ډلې په تیر یو غونډه کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچی او د کوزی پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو اربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان خار کې په 214 کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نور یې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد وی پانی ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د دایښ په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادا کړی چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدی په څو ورځې وخت نه وی چې دایښ د کابل دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونه کې د لاس لرلو اعلان وکړ په دې بریدونه کې هم لک تر لګه د وته نمرینه او شلو نورو ژوبله تایید شوه د غراز دایښ په سلوالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ روبل واړه بل
د خدای د پاره زموږ ته پوسو کې د خدای د پاره د موږ په څوک پورې دا جوړ راځي چې وته زو پورې به چوتو خان دې راپسې قبایل وته بل شان ګاري روزانه زو د خلکو په خپل باندې پریوزه
همدارز د کابل دشتي برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه پورز بریدونه شوی چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې وو نه یي کابل کې د تیر دوو کالو په پرتله خنړی او نه ثبت کړه د چارو شونکو په وینا دایښ ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو ورګیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتی وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وايي افغانستان کې د دایښ ترهګری ډلې ځای نشته
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا دایشان اوسېږي او بلدا چې دایش افغانستان ته د کوم طریقه راځي فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي نو په ترتیب دغه پوښتنه ته باید ځواب ورکړو چې دایش او کړکیچن کې دل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه ده نو ځواب خامخا پیدا کیږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبی ګاونډ دی
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی ورسنې سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلی چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسول دولت په څیر مسولیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوه نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوی او طالبان چې هر ډول شرایط واکته رسولي وي پر هغه کار نشته خو نو موري د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړي چې اوس د حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسولیت ده
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادارې کوي دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی موږ ته هر ډول موقت تر لاسه کړی اوس د اساسي ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې د نورو د غوښتل کې مخول
هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایسترو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړي دا او ټینګار کړي چې دا د ډیره پاکستانیانو غوښتنه و پاکستان په داس حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړي او بل اخر په دې اړه د باور جوړونې لپاره مولا فضل الرحمن کابل ته وربلل او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلي نه ده خو ګڼ موثق رسنۍ او سرچینو تایید کړي چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاوی هڅه کړې و چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو مشر وویني خو د لیدنې نه دي شوی ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړي چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملاحبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نشي که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ حبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه با خبره شخصیت ته امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ د پاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې د پاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نور تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچاتی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په ړمبیزه لووتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړي. نو اوس خود دې نه غټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه تک څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرول په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بلل دي. پخوانی او سیاسی مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، بس څه وخت دې حق ده. نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غذا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوي، د کالج نه به نه پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نه پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لا ان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړي دي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د ښځو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د بې حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له ښاره د سوالګرو میرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا میرمنې حوزو ته وړل کیږي.
قلب نازک داره، یک دختر حوزه ببره، مجاهد ببینه، پلیس ببینه، خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته، وقت بیاد اگه کار جمع کنه، کل امارت وقت بسیج شوه، ما بسیج شویم، علما بسیج شوه، ایره چی کنه؟ توجیه.
د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي، خو په وینا یې دا ښځې د توصیې وروسته بیرته خوشې شوي دي. بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ د تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجنکۍ توقف کړې، بعضې زنانه هم توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وې، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینایین به اچولی وه.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 6000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو د ودارو طالبانو سره خلک لا هم خوشاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوری نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریبان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسي خبريال شاعر او مدني فعال ته لاسرسي پیدا کړی چې په وروستي او څوکړن کې د سترګو رڼا الوتی او اوس پړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبريالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوي نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د محل د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله پتلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د دیبست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو لړلاندې د لورسته ورور نور بدن ته سرایت کوي، خو تر وسو سره د خبريالانو یا قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روان د سمزدګر محل یو دم سترګې رسي ورو ورو کېدلې، بس پټه پښ والے چې مخام مزدګر محل چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله غه زه بوتلم، خو هغه مال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ملي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابیږي که چیرته بهر کې چیرته پر مختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نه هیله شوم، ما وی چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی، او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر، ځینې وخت ارامي څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حمله ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حمله تجربه کوي.
خود تسکین نګدی ملګری شاعران او د رسنیو کارمندان وای فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو جواب کړی دی. دوی چې دم غړې د خپل کورونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وای فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د اقتصادي وضعیت نو لا کوو چې سم نه ده، نو یو وخت خو پلار د لرګیو کار کولو، اوس پلارم بیکاره دی، څوک نشته د دوی په کور کې، د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګیرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نوري ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقوقو، ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. پلار ربر پښتونخوا کې د شعرونو مینوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو مسل هم وو، وای د پانتون د فراغت رساله د خپل ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله، او اوس یوازې خپل شیرونه یادښت کولی شي، نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
اشتغاله ورکړم قاقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې دراتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وايي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړي. اوس خپل د یو شمېر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګانې خبرې شوي. فعالانو تیرونه بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دي د وګدو کاروان ویډیو خبره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره وګد کاروان سره د څل اداره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوی او دا غستاینه پکې کیږي. طالبان نه دی ویلی چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولی. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دوی مونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراری کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکه پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوی نوې زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغه زلزله ځپلیو ته لخپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خبرې کړي دي او ټینګار کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا خکورنه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دی وشي او په دوی د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیرونه د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوي. تیرونه د ننګرهار په حصاره کلجی ولسوالۍ کې د طالبانو د ځای معرف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پیښه کې د معرف د مدیر پر ځای داغه څلور لونی وژل شوي وي. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولې ده. بل پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وچې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د اده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړې د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا د انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټون وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لوري وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکل په هیلونګ جانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. د ځل واورین خارګوټه په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورین ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوې. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټه نه ګوري. او تیرونه په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په 3 ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی ده چې ښه نتیجه ورکړې خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړې تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کوم خبره نه ده. اوس هم د دې ونې اووم ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې ونې به په لاس پاتې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.